ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خپرونه کې امریکا هڅه کوي چې د استانبول غونډه جوړ شي.
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي.
د بهرنیو ځواکونو تر وټلو وروسته امنیت ته د جنرال احمد خیل اندېښنې.
د نړۍ کې د دې په اړه د
په امریکا کې فلسکونو لرخونی آثار.
دغه آثار کابل ته راورسېدل.
په کندهار کې تر شپږ نیم سوه ډېرې رښتینې خونې جوړې شوې.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز، په دوبني فصل کې د بادرنګ فصل کې.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تور سړي ناروغي ته ځانګړی شوی.
یعنې ځیګر پورې تعلق لري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشته لشت څلور څلوېشتنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی او طالبانو سره لیدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د دولت د مرکه چی ټیم یو شمیر غړیو پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې. د خبر پانه پر اساس شاغلی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بهیر د غړندې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو د اقداماتو په اړه خبرې وکړې او یو ځل بیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړیو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وای د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو ډیر لس وسلوال وژل شوی او نور ټپیان شوی دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د سلورو پاکستانی اتباعو په ګډون ډیر لستنه طالب ترهګر وژل شول او وتر نورې ټپیان شول او یو اندازه وسلې او مهمات د واستوالو هم تخریب شول.
مومند ونویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب بلا اوشتیا وکړه. خو د واستوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوسټ له منځه وړي او شپږ پولیسي وژلي دي. دی وایي په نشته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوشتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي رادیو ته وویل د پېښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بې ګناه خلک دي. د دوی په منځ کې 12 کلن او 13 کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشته لږه څلور څلوېشت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنش جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویلانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې ډیر لستنه وشل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، 144 تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکین سیمې په لیلک کلی کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د قرغیزستان د باتکین پولیسو د تاجکستان اوسیدونکو ملامت کړي چې په کوکتاش کلی کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې کړي دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري د قرغیزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد واکونو د قرغیزستان اداره رد کړې ده. تاجک چارواکو ویلي لومړی قرغیز پوځیانو په ګالونای سیمه کې د تاجکستان پر پوله ساتو ډزې وکړې. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز موسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوې دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د امریکا سفیر وايي متحد ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راسویل سنتیر ورس په کابل کې یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل چې نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیل خواوي د وی مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تیر ورځ افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د دواړو خواو له مرکزی پلاو سره لیدلې دي. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن تیر ورځ له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د نیمه میاشتې تر پایه د استانبول ناسته جوړېدو لپاره هڅه کوي. هغه ویلي د افغانستان سولې ټولې ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان دوانه کښاله د خبرو لارې حل او یو حرفي د حل لار ورته پیدا کړي. هغه وایي
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځنډول شوی و، دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. د افغانستان د ګاونډیو نړیوالو ښکېلو او لوبغاړو، دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
هغه ویلي د افغانستان جګړې د سکیل خواو لپاره دا یو ښه فرصت دی تر څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له څه ناڅه ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی او هلته د سولې له مرکزي پلاو سره لیدلې دي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت په اعلامیه کې د ناستې د دې لیدونو خبر ورکړی. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د دولت د مرکزي ټیم یو شمېر غړو پرون پنځمه په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خاص استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته په استوي شو پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره او د دې دلیل یو شمېر نور غړو سره د سولې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه چې رسنۍ ته په استوي شو پیغام کې ویلي دي
2020 کال د اپریل میاشتې په 9 نیټه مازیګر مهال د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم له برادر خون او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دوه خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانه پروسې او نور اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد په داسې حال کې دوه ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزي ټیمونو لخوا څو ونې سره نه دي لیدل شوي. دا په داسې حال کې چې نن تمه ده د پرمختللې تریکا ډلې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون پنځمه په دی اړه ازادي رډيو ته ویلي و چې افغانستان په ټول داس غونډ کې چې د افغانستان په تړاو په بحث کې خپل روخانه د دنته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې واشنگتن هڅه کوي چې د میتر پایا د استانبول د سولې غونډه جوړ شي. دا چې په پداسې وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوې دي. پرون شاوخوا سل امریکایي سرتیري له افغانستان وتل او دا بهیر شروع شو. ټاکل شوې ده چې د سباندې څلورو میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. یو شمېر لویدیز کارپوهان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریک کړه.
تمنګ کې قوتونه ته وګورو کامیاب ته وګورو په کامیاب کې راویلې چې واکان د تاسو په قوت مو ریګنټه په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نشته. ولې بل خوانه کومنګ ته وګورو امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو خه په اصطلاح باندې اردو وروزه نه څه سمبال کوي نه خلاص نه ورته ورته او نه دا څه کمانډانان یا خپل کارین یا ځای دی او که ټول شیان په ټول ځن کې په خپل لاس کې نیولی و فقط مشورې ورکول خپل پلانې ورکول او په دې باندې اجرا کول. یعنی دې پرې نه خو دې مستقل په طریقه مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه دې څنګه د کمانډې لاندې و په دې خاطر دې خپل اعمال او په تشویش کې زکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو زیاده اردو روزلی ده نه څه ټانک لري نه څه توپچي لري نه څه قواوی لري.
تاسو چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي خو هغوی هم پلي جګړه کوي په داس شرایطو کې چې دا خو هم پلي ځواکونه ولري اخو هم پلي ځواکونه ولري په امنیتي لحاظ باندې باید ولي ګډوډي راشي.
دا څه نه ده تاسو له غوړې اشتباه کوي. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه ټول په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده. هغه جبهه ای جګړه نه ده. د تاسې جګړې لپاره ښه قوت پکار ده. ښه قوت څه په ټول وسایل باندې سمبال وي. که چېرته جبهه ای جګړه وي زه تاسو سره موافق یم چې موږ ورته د دې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ورې دغه دنیا کې په تاسو ځان سوال وکړي موږ دا سوال لغته او استادانو نه کړی ده. یو انسان په ډېر وړه کې ده مګر دې نه په اړه څه ضرورت چې تاسو تاسو اختراع کوي تم نه تیاری تم نه قوتونه نه وای نه. انسان همیشه په فکر کې ده همیشه تل باز ده همیشه دا څه ده چې په دې کې څه ده دا خلاف نه کوي دغه د فرض او قوتونه په کار دي وستن د داسې جګړې لپاره څه څه په کار ده. لپاره ویلی چې دا مصافه چې د دا خو څه نه شي کېدای په څه په کوړی وویل.
امر خیر صاحب دلته دا پښتنه همسته
مهربان
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوري چریکی جګړه کوي. آیا په چریکی جګړې ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو لوټل ورسره؟
پرنسيبي حالت کې تاسو وګورئ په پرنسيب کې کنه هیڅ تاسو د ټول دنیا کې د ریښتې چریکی جګړې شوی مګر نه کوم ولایت سقوط شوی نه اما تلفات یې زیات شوی. تلفات یې لري اما سقوط یې کم لري. دې نه تاسو بلې کلی ځانو رجور نور دنیا کې همیشه سکیورټی جګړو ته مناسب لاس لاس کیږي. یو رستاسته دی یو رستاسته دی یو رستاسته دی یو رستاسته ولې تلفات یا تیلی مصارف دې ډیر زیات دي او خطر یې دی هم دې ده چې انساني په اصطلاح وینه سوېدنه ډیر زیاته ده.
له جنرال مرخیل نه په مننې لې به خبرتیا ورسته به واوري چې پولیسکونو لرغونی آثار له امریکا کابل ته واستول شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان درې دیرش قلم لرغونی آثار چغلا شوی وو ل امریکا بیرته افغانستان ته لیشتول شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوی وو او نورو هیوادونو ته قاچاق شوی وو. دغه تاریخي اثر تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته په کابل کې ورکړل شو. تفصیل په دې راپور کې
قای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وی. خو تازه د افغانستان درې دیرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د درس کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وسارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی او هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاسرال او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاغ شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قچاغ شوي دي. یو شمېر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودي وایي
مخکې هم داسې آثار دی هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر ښوونکو نارینه او ښځینه ښوونکو رضاکاره تدریس پیل کړی دی ځکه چې په دې ولایت کې ویل کیږي د ښوونکو شمیر کم دی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. خصوص یو نړیواله مسله راخلو د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لورو ته مرجوب لا وشته ده. قرغزستان کې چارواکي وایي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته ختلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو لټپی کولو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربان تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه د دوی اړخ ته 1300 وژل شوي او 1300 نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربان موافقه ته رسیدلې دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 1500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یو ډله ډزې وکړي. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوناي سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ جوبلې پټه خلو ده. خو دومره ویلي چې د دوی نه هتنه جوبل شوې چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوې دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغه سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونی هم وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شونکو د کمشت د ستونزې د راکمولو لپاره د پکتیا یو شمېر ښځینه او نارینه شونکو په خپل خوښه د تدریس چاري پیل کړی دی. دا کار کده زده کوونکو له هر کلی سره مخامخ شوی دی، خو بنسټیز حل ځینې کسان نه بولي. هغوی حکومت هڅوي چې د دایمي شونکو په ګمارلو د لوستونو د لوست بهیر سم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
څلور وشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د انجونو پالی لیسا کې په رازکارتوګه تدریس کوي. نوموړی وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي انجون زده کوونکي له زده کړو محروم پاتې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي، خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپل وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې 10,000 زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله ل زده کړو به برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو لمنځه یو دی. دای وای هر ورځ خونځي ته راځي، خو په ورځ کې ل یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټول ورځ همدا ستريږي.
پټولا لسا کې چلور نه پر رسمي تشکیل ده، نو دا تشکیل زمونږ د دې لوی لسې د ارتیا پر کول ور نه ده. پټولا ورځ کې په 200 یا 300 سبا کوی دا زیات ستونزې ده. مسولینو او چارواکو څخه مهیلا دادا چې زمونږ د رسمي تشکیل غم زر تر زر وخلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پرمټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړي، خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
کچیر ته د 2500 خونکو موږ تر نه شي ډیر د خونکو بل زده کړنه هم به برخې پاتې شي او باید موږ تر راکړل شي. تر اوسه پورې موږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندان او همدارنګه افتخاري خونکو نه استفاده کړي دي او دغه بهیر مواد وټ سره روان کړي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سشنبې په ورځ 45 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1300 نوي نمایي وینو ماس یې ورنکړ او د نهه نوي کال نمایي ماس ورکړی او دا د بل کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ. مزدور خلق دی خپل خواږه بدن غړي لاس ورکړي دي، ضرور زموږ دا پیغام ورسوي. ډېره مهرباني به مو وي. سلام په احترام.
نن په دغه خطر د خپل د الیسر ولسوالۍ اوسېدونکی زما غوښتنه دغه ده چې د الیسر ولسوالۍ مرکزي کومه لیسه چې په دغه لیسه کې لومړی څنګه تر 2000 پورې د انتخابو نشتون سره مخامخ دي. تقریبا چې ډېر ځوانان دي چې هم اته 2014 کالونه دي، دوی څلور یا 5 کړې نورې بدبختانه چې پاتې دي. نو فلم دغه د له مسؤلي چارواکو او د فوج د معارف سیاست نه تو دې زړه تر زړه کتابونه او څنګه غوړه کوي چې هغه نشي ته تحلیل او پروسه کار منځل پر بیا یې سره سلام.
زه د احمد شمعتن د کندهار له دامن شالي څخه ماله حکومت او طالبان سره دا غوښتنه د فلز تر لوګو د درجه په میاشت کې په دامن شالي کې د شوتنه شوه چې خلاص کی دلته د مازیګر د شپږ بجو څخه د رسارت د 15 بجو پورې دا شبکې بندي مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لوښ پښنه وی پټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. دا سجل رډو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام تور زیړی ته ځانګړی شوی دی چې په دې اړه به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. وس دمګړې کندهار ته مخه کوي. په کندهار کې یو شمیر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دي وای ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 1500 په چشنی خونی جوړې شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لاړخه له وچکالۍ سره د مبارزې شو بدیل دی. په دې اړه پام کړی دی راپورټ.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کال مخکې جوړې کړې او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړیا او په دوبه کې بیا بادرنګ، شنه مرچکا او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شته دي اوس ماشاءالله بس شته دي شو واده کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کال کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شته دي بس حاصلات ورکړي. دغه درې خیمه دلته چې پاله جازمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنی پاله سوي دا هغه مشتغل حاصلات ورکړي او ډېر مثال خلک خوشي فصل مثال ډېر پرمختللی دی. په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د شخوندور افسور ته برابر دي په دې خاطر فصل د نور مزه ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول بای شنو خونی په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربه او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو موسیه والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دیا ځا بار کې هتاه کندوست راسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد ارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې 1500 پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې 1500 پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ سوي چې په دڅو کلو کې او په هغه کې یعنی چرفي موسم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فائته رسیدلې ده. آی آر ډی هم جوړ کړی چې کارډی اف هم جوړ کړی چې ای ڈی اے هم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پروش کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ سوي چې اوس هم مشت کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې شبه دیل دی ځکه په شنو خونو کې د کوم اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای شي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای شي.
کم وخت وچکالی را مېسه کیږي ګر زونه یو شب بدل دی د پاره چا کولای سو موږ د اوبو څخه ځمې استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړو. په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب سب دی او دی غالي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ وسیدونکو هم دغه کارته وهڅوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. دولس په چاو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه لسمه چاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دوحه کې د افغانستان د دولت لمرکچي پلاوی او طالبانو سره لیدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناشته خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وای د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو ډیر لس وسلوال وژل شوی او نور ټپیان شوی دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوې دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبد الناصر راسخ ازادي رادیو ته وویل د پېښه تیر شپه هغه مهال وشو چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لښته لږه څلور څلوېښت کسان مړ شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویلنجمنې سرحدي سیمې پر سر په نشته کې ډیر لستنه وشل شوې دي. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو شزو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40 سلنه شزو کار درلود یا په کار پسې ګرځېده. خو د 2013 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 شزې په کار ګمارل شوې دي.
زحمت شپر لتا سو اجازه غوړم او نیس پروگرام ته مخه کوو. په پوره ساعت یعنی یو په جلسه د رادیو خبرونه اوریدلی شي. تر هغه دمه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام چې تور زیړی ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. این برنامه قسمی که میدانین به دو زبان است. شما میتونین به هر دو زبان سوالتان طرح کنین. دکتر صاحب محترم به هر دو زبان انشالله جواب خواهد دادن و همچنان میتونین که در تلفون های اوتومات ما پیامتان ثبت کنین، در واتساپ ما پیامتان ثبت کنین و اگر پیشنهاد دارین پیشنهاداتتان هم در اونجا ثبت کنین که ما در برنامه های هفته های آینده در نظر بگیریم. مثلا در هفته آینده کوشش میکنیم که مرض سل یا توبرکلوز انتخاب بکنیم. بسیار زیاد صحبت نمی کنیم. دکتر سید حبیب اروال، متخصص داخله، رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه، مهمان برنامه ما هستن از طریق تلفن. اروال صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین جناب استاد، روز شما خوش.
تشکر. دکتر صاحب، امروز به اساس پیشنهاد بعض از شنونده های ما در بعض ولایت ها مشکلات زردی سیاه دیده شده. مثلا در بغلان گفتن که یادسه زیادتر است. این مسائل از او خاطر گفتیم این موضوع انتخاب بکنیم و در مورد زردی سیاه و راه های تداوی از او اپتایت بیان بخلم میگن. یکم معلومات بتین اگر بر دو زبان معلومات دادین خوش میشیم.
بیرمان بسم الله الرحمن الرحیم. رختی هم که تاسو همیشه دیر خلی موضوعان یعنی دی خلق و ضرورت انتخاب های هیپاتایت لکتا چی ویلی یا زیره چی مون که پختو که پا دهی که ور تزردی وی ناروغی متاسفانه دی انسان سر ترلی دیر پخانه ویروسی ناروغی ده. او تاس پویگه چی ویروس تون ده خطرناک شاید لکتاو چی کرونا ویروس یا دی کوید نونس ویروس هم ده غراز هیپاتایتیس یا زیره هم دی ویروس نم پیدا کیگی. دا هپاتایت هپاتایت وی دا لاتین جبه ناخستل شوه ده او بی دا وایرس ده. دا پا چور دولونو بانی پیدا کیگی چه ای بی سی پا طول نلی که تقریبا پا میلونو خلق دی ناروغین متاثره کیگی چه پا دی که پا لکونو خلق خپل جوان دلاسه ورکی. افغانستان هم یو دیاغ ملکون نده چه پاگی که د ډیرو خطرناک ناروغیو ترڅنګ د تور زیړی ناروغي هم ډیره پیدا کیږي او دلته ډیر خلک ورنه ځوریږي او د دې مشکل د دې یو خطر دا هم دی چې دغه ناروغي یوازې په حاد یا ناڅاپي شکل نه ده، دا ناروغي په کرا کرا په مزمن توګه یا په غیر ساري ناروغیو باندې بدلیږي چې دا بیا ډیره مشکل دی، دې بیا تداوی مشکل او بالاخره حتی د مرګ سبب کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه ناروغي د تور زیړي د ینې یا ځیګر پورې تعلق لري، ارتباط لري چې دا وایروس راسان خپل ځان رسوي دي ینې ته او ینې تر خپل کار لاندې. اول خو ینه وپیژنو، ینه داسې یو حیاتي غړی دی په وجود کې چې د انسانانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دی، ځکه په حیاتي غړو کې حسابو او د دغه ینه کې وګورې هورمونونه هلته جوړیږي، حتی د استقلاب کې دا رول لري. دا نور د سفرا په نامه مایع چې دا دلته پیدا کیږي دلته جوړیږي چې دا شحمیات د همدې په واسطه باندې دا ویلې کیږي هضمیږي. او دا داسې نور ډېر دا ینه یو داسې فابریکه ده چې په وجود کې د دې خرابوالی ډېر مرضونو سبب کیدی شي. نو د دې ناروغۍ اسباب خو یې ډېر زیات دي. یو غټ سبب همدا ده چې د چاپیریال ناپاکي، د خپل وجود ناپاکي، لکه څنګه چې نور وایرسي ناروغۍ د دې نه کیدی شي پیدا شي، نو دا هم د همدغه یو ناپاکه چاپیریال د له امله، ککړې هوا نه او داسې نور مثلا د انسانانو نه چوکښته یې دا ډېر ساري بې انتقالیږي، په اسانه باندې یو بل ته انتقالیږي. او که تاسو اجازه راکړئ زه به یې په دغه لار باندې چې څنګه انتقالیږي په دې باندې هم خبرې وکړو. دا ناروغي زیاتره د انسانانو ته د اول د وینې چې د دغه د ناروغ کس د وینه، یعنی هغه کس چې وجود کې دغه میکروب موجود وي، د هغه وینه که بل چا ته ورکړي شي نو راسم دا انتقالیږي. د جنسي علایقو یا روابطو په واسطه باندې دا بیخي په اسانه انتقالیږي. همدغه راز د ناروغ د مریض د مایعاتو نه که هغه لاړې وي، که هغه ګورم په مخمتیازې وي، که هغه وینه وي، د هغې په واسطه باندې مثلا اکثره سلمانیان یا نایان چې مونږ تاسو ورته وایو د دوی نه د دوی د ناپاکه چړو له امله یو انسان نه د یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالېدی شي. د پیچکاریو په واسطه چې اکثره ځایونو کې خلک په یوه پیچکاري باندې څو ځلې پیچکاري کوي، دا د یو ناروغ ته ډېر ناروغۍ د ایز په شمول باندې او دغه هیپاټایټس ناروغي چې په دې کې دا بیې تور دی، موږ تاسو ورته په یا زردي سیا په عوامو په ژبه ورته وایو، دا یې خطرناک ترین ډول دی چې دا به اکثره د په وجود کې په وینه کې د سیروس سبب کیږي او بیا بالاخره سرطان سبب کیږي، د مرګ سبب کیږي. نو دا ناروغي رښتیا هم په افغانستان کې زیاتره دا پخوا ډېره زیاته وه، خو اوس کمه شوې. اوس په دې وختو کې بیا اورېدل کېږي چې د سر را جې کړی لکه د کرونا د وایرس نوم یې اورېدلی، نو دې وایرس هم خپل فعالیت شروع کړی او د مونږ تاسو خلک غریب خلک دي، دې نظر دیږي د دې د علاج د فارم کله چې په دې باندې اخته چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا وایرسي ناروغۍ اصلا داسې دقیقه معالجه یا درملنه هم نه لري چې دوا ورته یو خاص دوا ورکړل شي، خو د احتیاط لپاره انتي وایرل دواګانې ورته ورکول کېږي او کوشش کیږي چې وجود داسې قوي وساتي د دې په مقابل کې مقاومت وکړي. خو کله چې دغه وایرس په وجود کې شپږ میاشتې نه زیات پاتې شي نو دا به په مزمن ډول بدل شي، بیا به په ینه کې د سرطانونو سبب کیدی شي، نو خطرناک شکل ته اوړي. نو دغه لنډ معلومات و که تاسو وایئ وخت وي زه به په دري مو وایم او که نه نو بل سره ته ورځم.
خب در دری هم اگر بسیار همی فشرده همی چیزهایی که گفتین بسیار خلاصه اگر بگوید در یک دقیقه.
دردی سیا یا هپاتایتیس بی، همی هپاتایتیس از زبان لاتین گرفته شده، برنامه زردیس و بی شما وایرس است و ای بانواع مختلف پیدا میشه که ای بی سی و بیش به برنامه زردی سیا یاد میشه. همی خود زردی رو گفتیم که بانواع مختلف پیدا میشه. همی زردی سیا کمی خطرناک و کشنده است و ای هر نه هم امراض ویروسی مشکلات چیز که تداویش باسن نمیشه و از جمله خصوصا او ویروس هایی که به اعضای حیاتی وجود سر و کار داره او را زیر حمله میگیره او خطرناک است. که هم جگر که عضو حیاتی وجود است یک فابریکی اساس است در اوجا بسیار مایعات هورمون هایی که برای وجود ضرور است در اوجا ساخته میشه حتی در هضم وجود انسان در متابولیزم و حتی در استقلاب بسیار رول مهم داره جگر او را زیر کار میگیره و بالاخره اگر بعد از 6 ماه تا 6 ماه این معالجه نشوه و ای در وجود وانه ای ویروس ای بالاخره همین مرض و جگر به شکل سیروسیس و بالاخره به سرطان ها تبدیل میشه که باز بسیار خطرناک میباشه. متاسفانه که خب سر معالجهش خواد آمدیم اما این مرض خطرناکی که در دنیا با میلیون ها انسان از این رنج میبرن و در افغانستان هم امی مرض سابق بستر زیاد بود و علایمش انشالله گف خط دادیم اما برای فعلا باز اکم امی ویروس هم متاسفانه باز تیاری کردن و ویروس کرونا سر خود باز بالا کرده و مریضای هپاتیت بی یا زردی سیا زیاد شده. امیدوار هستیم که از فقط برای وقایه از این بتانیم کارهای را انجام بدیم.
یک شنونده وصل شده، بله بفرمایید.
سلامون آقای نظر تو تا محترم دکتر صبح تا طول حوادوال تولان کامون پازن هادی وردگ ما بندی چک وردگونه. نو محترم دکتر صبح نمیده اگه سوال پکته ندادی مخت کور که او دوسته یا مدت یو کل کی چه په یو مریضای باندې مبتلا شو وای دی په باندې په یو ګناه ډیرو زو ته به ولای دی خدا د مرض علای می دا غدی چې دای ډیر ډنګر شو وای دی هغه کوم هغه خای چې در لوګ دا غی ټول ته کړی دا او ټول وخت به شمی وی یعنی دا ستړای وی او شته به خین لیدي دا شته به خیر کا شو چې دا چې بوز څوک دی دا زیړای دی او څوک یې دا څخل دی او څوک یې محترم ډاکټر څه نمې دا پخته نه دا چې آیا دا غم په دغه زیړی باندې مبتلا دی کنه دی مبتلا او مریان دی پنځه در شو کولو په شو خو کې دی او انسان کې چې دا غدي تور زیړی علائم رتی اول سړی څه پوښی چې یاره تازه په دغه تور زیړی باندې مبتلا یم یعنی علائم یې څه شی دی په وجود کې اول کوم علائم رتی او په مده پراتو سیمو کې ژوند دی موږ دلته څه وکړو چې دغه ارونه مخنیوي وکړو دغه مرض نه دغه تور زیړی نه چې موږ جلوګیری وکړو یعنی کوم نه و خړونه است ته دا وکړو کوم نه و دا وونه است ته دا وکړو مننه
ډاکټر صاحب.
د وردګ صاحب د سوال په مقابل کې زار کوم چې دغه نخې چې دوی ولې د نارو پیسې کې زیاتې دغه نخې لکه ستړیا شو د وجود دردونه شو او د دې خوا کې یو بل نخې مو لیکي دا په تور زیړی پورې مربوطه نخې دي که د دې خوا کې د وردګ صاحب نظم هنده چې د نارو نه وپوښتي چې ګولم په مخ دې دوی د متیاز او د تش متیاز رنگ څنګه ده که د تش متیاز رنگ توروالی کوي نو دا یو بله غټه مهمه نښه ده د دغې ناروغۍ دپاره نو په دې صورت کې د دوی حتما لاړ شي او که د دوی معاینات یې کړي ډېر ښه او که معاینه اوس خو الحمدلله یو شی چې د وردګ صاحب وایي د دې د مخنیوي دپاره ما په مقدمه کې هېر شو د واکسین هم د دې پیدا کېږي او واکسین بهترینه لار ده او د دې دینه د کار واخلي او بل دا د جهدا په اوس یو څه شوا ده ایواز د دې پیسې کې د دې د درملنې پیسې کې دی پابندي وتی او که نخې لري او دا په تور دی لیختوي خصوصا نو کده چې دومره وخت یې شوه نه حتمان به دته دی ګېډې پرسوب هم پیدا کیږي کده ګېډې پرسوب ور سره نو دا اصل په سلو کې سره ویل شي چې دا د معایناتو دقیق معایناتو نه وروسته به حتما دا ثابتېږي چې تور زیړی دی او دا خدای مکه چې بلې خواته لاړ نه شي نو دا اوس هم وخت دی چې دې په معالجه کې د معالج ډاکټر په مشوره باندې خپل کار وکړي. د نیک مرغه چې دغه تور زیړی یا هپاتایت بي اصلا کومه خاصه درملنه ځکه نه لري چې دا یو وایروسي ناروغي ده خو احتیاطي ډزې د ډاکټرانو په کې د انټي وایرال چې موږ ته وي یا د مختلفو وایروسونو ضد دواګانې ورته وي ورکوي او کڅو کچلته کومه ډز د سېو لګي خو د دې سره سره بهترین دغه دا چې دوی په خپل وجود باندې
خصوصا در کوم کسه نارو د دی ورته نمه هیله دادا چی د کورنۍ نور غړي کیدنه دوی نه لګزان وساتي هغه ځان ساتل په دې معنا نه چې دا نارو سره روغبړ کول یا سل مشي کول یا ناسه پاسه نه هغه نه انتقالي دي دی په اساس دا زیړې نه انتقالي بلکې زیړې د مایعات نه دی وینې نه دی من جنسی دی علاقه کنه دی دینه انتقالی حتی که خزا و میرو که یو وقتوی ناغه مجبور ده چه داغه نیونو دی کندوم نه حتمی باید استفاده و که داغه نه دی انتقال حتمی ده یا دی مور نماشم تا که دیش انتقال شی دی مور نزم نماشم تا چودی ورکی هم دارنگا پا اغمایات دی یو چا دی خلی نزی و بل چا خلی تا دی بل چا پلاس من لگی او دا دی سلمان و دی چرو و دی پشکاری و نا دی دی نشتون کو کسان و پاستبان دیر دی خلی دیشی نو دا غشان تا دی پامختی او دی علاج ممکن دی خو لکن آخت شو نیور باندی دقیق دوی دی فقط دی انتانی نروغیو داخلان نروغیو متخصص تره مشوره وکړي او خپل د دې تشخیص نه باید ډاکټران د فکر نه کوم چې دغه ناروغان دومره سخت دي چې ما د هدف دا و چې د ځان ساتل لپاره بهترین چې اساس نشي د روغ انسانان لپاره وقایه کول دي دا د ډیرو ساري ناروغیو حتی د هغه ساري ناروغیو چې په غیر ساري بدلیږي لکه همدغه تور زیړی چې بیا سرطانونو تبدیلېدای شي د دین ځان ژغورل او د کورنۍ غړي ځان ژغورل ډېر اسانه کیږي فقط اتواز د کورونا په حالت کې موږ نه وایي تاسو لاسونه هر بار صابون پرېمینځئ خو تاسو باور وکړئ چې دا لاس صابون پرېمینځل د 500% نه خطرناک ناروغۍ نه تاسو ژغوري او همدارنګه خپل محیط خپل وجود پاک ساتل خپل خواړه پاک استعمالول دا ډېر مهم دي او بیا په خورو کې د درې هغه خورو چې دا شیان مواد کې زیاتی چې هغه بوره مالګه او غوړ دي هغه په کورنۍ کې کم استعمالول د ډېرو ناروغیو نه د سرطانونو او د هیپاتایتس د ټولو په شمول باندې کولای شي تاسو د هغې نه خدای پاک وژغوري نو زه امیدوار یم چې کندهاری ورور په خپل ځان خپل کورنۍ ته پام وکړي او خصوصا هغه دغه څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي بیا یو ځل دا عرض کوم چې د دې سره روغبړ کول خبرې کول خطرناک نه دي خو خطرناک دا دی چې د دې د وجود مایعات ستا په لاس او ستا په خولې ته ورسیږي مثلا د خبرو په وخت کې دونه نه دي چې د لاړې تا ته درشي او یا دای چې د هغوی وینه مثلا د ناروغ نه وینه واخیستل شي یو روغ سړي ته یو بل چا چې ضرورت وي هغه په دې مرض اخته نه وي هغې ته ورته شي انتقالېږي جنسي علایق د ښځې مېړه په یو خدای مکه په دغه علایم ولري هغوی د ډېر احتیاط وکړي او نو انشاءالله خدای به یې وساتي
خب دکتر صاحب من قبلا میخواستم سوال کنم شما یک دفعه یاد کردین مسئله وقایع مسئله واکسین در این ساحت چقدر است که واکسین امکاناتش چقدر است در بین مردم رایج است یا نیست یعنی شما یعنی به نحس کسایی که مسئول هستین مردم را در این ساحت تشویق میکنین این مسئله واکسین به خیال بسیار زیاد مهم است نیست
واکسین بهترین مواد برای وقایه وجود انسان است که در یه آخر با قیمت بسیار بالا با تلاش بسیار مهم سائنسدانان و طبیبان دنیا با وجود می آید خوشبختانه که در روزها واکسین کرونا یک مرض کشندی مانند زردی یا اینمی که یک مرض کشندی ویروسی برزی تنها چیزی که آدم میتونه از وقایه بهترین وقایه بکنه واکسین است که واکسین خود به خدا برای افغانستان اگر خود ما نمیتونیم از مردمای دنیا کمک کردن و گل و ما خواهشم از تمام انسانای افغانای ما هی است که از واکسین کرونا استفاده کنن و برن خصوصا کسایی که از 5 تا 10 بالا هستن و برای امین چنان در مراکز صحی ورزیده اوجا واکسین برای هپاتایت بی یا زردی هم موجود است لطفا برای کسایی که زردی نگرفته و خصوصا برای کسایی که در فامیلیشان کدام عضو فامیلیشان بازردی که هم مبتلا باشه بر اونا خیلی ضرور است که اونا باید واکسین بگیرن و تا خدا وقایه بکنن. ما ای را تاکید میکنم برای مردم های کشور خود که لطفا از امی در نوی واکسینی که در دنیا موجود است از این استفاده بکنم.
امینجا دکتر صاحب، امی شنونده ما که در واتساپ من پیام مانده بود، خودش فعلا از خاطر تداوی کردن در پاکستان است و او میگه که در قریه ما در نهرین در ولایت بغلان میگه از 100 خانه که در قریه ما بود 60 نفر میگه مبتلا شده. این منحیث مسئولین دولت این موضوع را در ولایات تعقیب میکنین یا نمیکنین؟ سبی چطور موضوع است؟ این چقدر خطرناک است برازی که در بین مردم اتو گپ گپ هم برامده که مسئله زرده سیار امرای کرونا هم بسلا گدوت میکنن، یعنی تشخیص بسیار مشکل است. این رابطه از این دوتا را مگر روشن بسازین خوش میشیم. بفرمایید دکتر صاحب.
استاد عزیز، به شک نیست که در هر جایی که مثل که ما میالا شما اعلان میکنین که یک پاندیمی یا جهان شمول وبایی که مرضی که به نام کرونا یا کووید 19 پیدا شده ای به سطح جهان است، اما یک اپیدمی است. اپیدمی ما او مرض دوت حالت میگیم که یک قریه یک راهی محدوده زیر پوش خود قرار بگیره. مثلا شما گفتین در قریه 100 نفر یا چند نفر مبتلا هستند، این ما به نام اپیدمی یاد میکنیم. در این صورت اصولا اخلاقا قانونا مسئولین صحی امان صحه یا ولایت مسئولیت دارن که تیم خود روان کنه و در این طور مواقع باید اما اصل منبع را پیدا کنه، نه تنها هیچ برای کسایی که مریض هستن برای دونا مشاره ها و تداویشان شروع بکنن، کسایی که نیستن برای وقایی از اونا چی کار باید بکنن. تنها با یه هم نیه که تبلیغات هیچ ها برای وقایی از اونا برای دونا بکنن. اما در خواهی از دون با یه هم پیدا کنن که چه دلیل شد، چه سبب شد. یک مثال برسان میگم که مثلا در یک جایی که ما مسئولیتی که هی از منطقه را داشتم، در یک قریه سالات زیاد شد، تیم بفرستادم اوازل در ما وجود دریافتیم که ای کل سالات از یک سرچینی ازی سرچمی ازی یک چشمه بود، یک چشمه که از اونجا گاو گاو هم او می خود، مردم هم او می بود و بالاخره وجود چچل بود و ملاوات بود، از اونجا مردم با سالات مبتلا شد. بالاخره او برای روز را جور کردیم و کار از شد و مردم نجات پیدا کرد. این نمیستون این وایرس هیپاتایت بی یا زردی سیایی که در قریه پیدا میشه این بسیار به آسانی، اما اگر مسئولینی سیهی منطقه مسئولیت خود درک کرده و تیما بفرستن. متاسفانه که ما مشکلات بسیار زیادی داریم. ما پیشتر یک در ولایت تخار شما دیده باشین به هزارها یا به صدها کارکنان سیهی مراکز سیهی را ایلا دادن و اتصاب کردن که بر ما از 8 ماه ماش و چیز نرسیده و اونا کار نمیتونه. شما خودتان فکر کنین که وزید سیهی از او 80 مرکز سیهی که بود، یعنی تقریبا کل ولایت است، این چه رقم میخواد باشه؟ این نمیتون در تمام افغانستان این مشکلات ما داریم، اما امیدوار هستیم که حل شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم، خوش آمدین.
خیر بسی نظر صاحب احمد همدرد میاری کمینی وره در لغمان نه ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده چې دا زیل زیړ زردی زیړ نه دا زیړ دا خو به تور زیړی کناوړي دغه لنډه پښتنه مې ده ډاکټر صاحب نه
ورور جان خدای مې جوړ کا او که څوک مریض هغه دې خدای جوړ کې دا ناروغي نه هر کسره کېدی شي چې نورو خطرناک شکلونو ته واوړي. دا په اول کې همدغه سی وي لکه مخکې چې ما وویلی چې که چېرته زیړي وایرس چا وجود ته رسیږي او د هغې د درملنه کې کوښښ ونه شي نو دا کیدای شي شپږ میاشتو نه وروسته په مزمنه توګه او بالاخره سرطان تبدیل شي، او یا دا کیدای شي چې دا یو نوه اسانه ساده ډول د وایرس یو چا وجود ته د زیړي ننوځي هغې په خطرناک ډول باندې تبدیل شي. دې امکانات شته، ځکه لکه څنګه چې مونږ تاسو وایي ګورئ دا خپله زکام دی، کرونا یو نوه یو ډول وایرس نه پیدا کیږي، دا خپله زکام او ریزش. خو دا دې ته مونږ ام الامراض یا د مرضونو مور وایو، اندر عادی زکام نکیده چی که دی سعی پام استرونه شی دا پا مختلف مرزونو سی نبغل او داس نور و بلاخره پا مرگ بانی.
بله یک شنوانی دیگه وصل شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سردار خوست دیباک و لسلی نه دا وکسین کو برا که دا تور دیری وکسین کو برا که پرسی که پا مطلب پوری نشون دیگه که وکسین
دکتر سیب مسئله امی وکسین هم اگر تشریح کنن بد نمیشه سیب
رول جان وکسین رختی هم یه هر دیر و مرزون و ساری مرزون و پارزکه ببل شکل بانی ویرسی ناروغی مخنیوهی نکی نو زک وکسین ورد روزی لکه دی تور دیگه دی پاره هم د دې کې مرګ چې په افغانستان کې صرف څو کاله مخکې دا د واکسین په پروګرام کې شامل شو او دا واکسین په اتلن په دوه ځله باندې دا واکسین چې وشي دا ورته بيخي فائدې کوي اما د نهایي بيخي ما اطمینان لپاره کې اخري دوه ځله ورته ورکړل شي تاوان نه کوي ګټه کوي نو دا واکسین یې په ټوله کې درې ځله وشي او بل دا چې دا په روغتیا ورې تاسو په خپل ولایت کې یا په خپل ولسوالۍ کې روغتیایي مسولین لرئ د هر لابراتوار نه واکسین مه اخلئ تر څو چې هغه لابراتوار یا هغه مرکز د واکسینو کې هغې تثبیت وي د سیاتامې د وزارت دخوانه د روغتیا د نړیوال سازمان دخوانه د هغې کولی شي چې تاسو ته واکسین درکړي متاسفانه چې په افغانستان کې ډېر ځله لیدل شوي لکه د درملو تر څنګ واکسین هم په جعلي توګه باندې راوړل شوي دي او خلکو نه بې ځایه پیسې شتول کېږي نو د دې لپاره دا ډېره ضرور ده چې د واکسینو ځای هو دا امکان شته چې مطمئن ځایونه شخصي ځایونه د عام روغتیا د وزارت د تایید نه وروسته خلکو ته واکسین ورکول شي.
یک شنوانی دیگه در خط است. بله شنوانده عزیز بفرمایید. چه
من تقدیم میکنم به دکتر البته زهرا پروانی هستم. تشکر اول تشکر میکنم شما که این موضوع رو ما براتون پیشنهاد کرده بودم گرفتین و دیگه سوال ما از دکتر سبین است که ما وقت گذردی داشته باشیم چگونه بفهمیم گذردی داریم و دیگه از چی زردی یعنی از چی انسان ها رو زردی سیاه میگیره و دیگه و همی چشم انسان که مثلا
خطکوی زرد
که داخلش
میفته
یا زردی
هست؟ دکتر سی؟ ما سوال شما گرفتم در منطقه اول خویید که در اطفال زردی که دیدمش ای معمولا بعد از چند روز او خود با خود خوب شده میره اگر بسیار ضرور باشه دکتر در ساحه که دکتر وجود داره دکتر داخله ممکن است که گلوکوز را برش توصیه بکنه و بخاطر تقوی وجود شما ای زردی خطرناک نمی باشه ای زردی خود با خود خوب شده میره و اما کسایی که سنشان از سال بالا و حتی تا بالا تا سن 70 سالگی و 80 سالگی این مردم ها که زردی میگیره میشه زردیشان تسخیص ها کدام نو زردی و بعد از او تداوی برش شروع شد و واکسین بسیار مهم است. اگر در ساحه شما ما پیشتر ما میره گفتم اگر در ساحه شما قسمت شما گفتیم که ما گفتیم که این پروگرام باید جور شود مثل که مشکل خطر مرضی که زردی سیاد در ساحه شما زیاد است سرایت زیاد شده واقعات زیاد است و لحاظه لطفاً شما برین به مرکز دیهی یا ریاست کتامه مربوطی خود ارتباط بگیرین که در منطقه تان نه تنهایی که بر تداوی مریضان بلکه بر وقایشان و بر واکسینشان اقدام بکن.
دکتر سید حبیب اروال متخصص داخله رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه فعلا خدا.
زدا هوا نوریا مرانا یا مخکولا یا ما خزا یا ما
خنجریم زمی تور د بابایم زایم ملالا د میوان سرا بیا دبل وین بتر زر کرم په وطن باندې سیتایم ما د ژوند تیارې په خپلو خورنا خړی دی زلکا د شمی په جړ کې په خندایم
ساعت